ثوی مشی دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره په سټوډیو کې احمد شاه اعظمی موجود ده او د تکنیک په برخه کې را سره جانتن رامریز ملګری ده که څه هم په نور پاکستان کې به د جمعې د ورځې نه د روژې د میاشت پیل کیږي خو په خیبر پختونخوا کې نن لومړی روژه ده دغه موضوع مو د سر خبر دی خو د دې تر څنګ د قبایلي سیمو افغانستان او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم د دې روانې خپرونې برخه دي تعلیمي خپرونه روښانه مستقبل هم لرو اول خبرونه احمد شاه اعظمی نه
لمړی د مهم خبرونو سرټکی نن د افغانستان او سعودي په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو او د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لمړۍ ورځ ده په امریکا کې پر یو کلیسا په ډزو کې 9 کسان وژل شوي دي او ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې د بېکوره شوو کسانو شمېر څه کم 60 میلیونه ته رسېدلی دی چې تر بل هر وخت زیات دی اوس بشپړ خبرونه نن د افغانستان او سعودي عرب په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ ده په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پېښور د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی له نن څخه د روژې اعلان کړی دی مفتي پوپلزی پر مخسن د اعلان کولو پر وخت مشال رادیو ته وویل چې 30 کسانو د میاشتو لیدو شاهدي ورکړې ده
متفقت طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پروس باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک پدې لس گواهان چې دی هغه مونږ سره د تا قاسم علي خان کې تیر شوی دی درې پسوړي زو کې تیر شوی دی سلور گواهان په باجوړ کې درې په کانګړه کې دو په بډبه رکھے پینځه په چار صدقه کې سلور په بنو کې یو په کوهاټ کې او پینځه په
مفتی شهاب الدین پوپلزی د اعلان پر دې سربېره کړی دی چې د پاکستان مرکزی روحي هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلي چې د گواهی د نشوال له کبله به لومړی روژه سبا وي دا د ونې ورده چې په پاکستان کې د روژې او اختر د ورځو ټاکلو دا اختلاف له ډېرې مودې راهیسې موجود دی د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 2340 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده دا بودیجه د چهارشنبې په مازدیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړ په کوم کې 640 ارب کلداري خساره شودل شوې ده میر خالد لانګو د بودیجه وړاندې کول پر مهال وویل
2015-16 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.5 کروڑ او 1,00,000 ځانګړې کړې چې د روان مالي کال په پرتله 19% زیاتې دي همداسې د سیاحت په څانګه کې 45.4 کروڑ او 21,00,000 کلدارې ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیاتې دي
بلې خواته په دې صبح کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو له دې غونډې بایکاټ کړی وي خو حکومتي غړي وایي چې دوی به اپوزیشن په اعتماد کې اخلي د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې شوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی د دې استادانو اتحادیه پر مازدیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې یې لږ اضافه کړې ده د پرایمري سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر ملک خالد خان مشال رادیو ته وویل
چکه مواده ته کړه وا دې قوم سره دې سرکاري ملازمینو سره اته لمنګ وانس ته پروموشن درکو هاي کې زمنګ غټه برادر چې کومه دا دوستازانو تقریبا نیونیم ډاک جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل او نون له چې کوم دینه وکړه چاله ورم کړل رقم په ډېر لګ تعداد کې دي کچره موږ له وانس ته پروموشن را نه ک یکم سپتمبر نه ان شاء الله په دې ټول صبح کې وځي کوم دي زمنګ به احتجاج جاری وي
د پرایمری سکولونو سازان وایي چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې له 25% تر 30% اضافه وکړي د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي خبرونه له مشال رادیو څخوري د امریکا د دفاع وزارت کانګرس په ریپورت کې ویل دي چې داعش وسلواله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې د اوغاړي چې د ځان غزو لپاره لارې ولټوي دا ریپورت پرون کانګرس ته وړاندې شوی دی که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی خو په دې اړه ویل شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربېره هلته د نوتو هڅه کوي چې طالبانو منع کړې ده داعش ته له وفادار وسلوالو سره تر ځینو نښتو وروسته طالبانو د روان میاشتې پر 16 نیټه داعش ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې متوازی یاغیتوب رامنځته کړي کانګرس ته وړاندې شوی دا راپورټ لیکي چې په افغانستان کې د داعش لخوا د محدودو وسلوالو ګمارلو ثبوتونه شته خو دا ډله هلته اوس په ابتدایي اکتشافي پړاو کې ده د امریکا د ساوت کیرولاینا ایالت پر یو کلیسا په ډز کې 9 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي تیر شپه 8 کسان د چارلسټن ښار په یو تاریخي افریقي امریکایي کلیسا ایمینیول افریکن میتودست چرچ کې دننه وژل شول او 9 کس بیا ورسته سا ورکړه. یو بل ژوبل کس بیا روغتون ته ورسول شو. تر پیښ وروسته پولیس د سپین پوستي مشکوک ځوان لټون پیل کړی چې عمر یې تر 30 کالو زیات دی. د ښار د پولیسو مشر ګریګوري مولن دا برید یو کرکجن جرم وباله او زیاته یې کړه چې دا یو نه اټکل کېدونکی عمل دی چې یو څوک دي په اوسنۍ ټولنه کې کلیسا ته ننوځي او هلته دي د عبادت کوونکو کسانو ژوند واخلي. د ملګری ملتونو یو راپور وایي چې په نړۍ کې د تعقیب، شخړو، تشدد او له بشري حقونو د سرغړونې له کبله د بېکورسو کسانو شمیر ریکارډ درجې ته رسېدلی چې د 2014 کال تر پای 9.5 میلیونه ثبت شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو د ادارې UNHCR لخوا خپور شوی نننی راپور وایي چې په زوره د خپلو کورونو پرېښودو ته د 800 کسانو شمیر تیر کال راهیسې 8.3 میلیونه زیات شوی دی. د راپور د شمیرو له مخې 8.2 میلیونه کسان په خپلو هیوادونو کې دننه بیا کور دي، 9.5 میلیونه بیا په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي او 1.8 میلیونه کسان بیا پناه غوښتونکي دي. راپور ښیي چې په نړۍ کې تر نیمې زیات کډوال ماشومان دي. بلخوا د 3.9 میلیونه کډوالو په لرلو سره شام تر افغانستان هم واوښتی او په تیر کال کې د نړۍ د کډوال تر ټولو لویه سرچینه وګرځېدی. د راپور له مخې د نړۍ تر ټولو زیات کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې شمیر 1.95 میلیونه دی. ورپسې بیا په پاکستان کې 1.15 میلیونه کډوال ژوند کوي. د اوکراین د بحران په نتیجه کې په روس کې د کډوالو شمیر زیات شوی چې یوازې د 12 میاشتو په موده کې له 4.2 لک 1.13 لک ته رسېدلی دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې سراج زهیر یې وړاندې کوي. نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ او 55 پیسې اغستل کیږي او په 1.2 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او 50 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ 45 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 90 پیسې او په 28 روپۍ 45 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 45 پیسې او په 20 روپۍ 40 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 2 پیسې او په 1 روپۍ 3 پیسې. او 2.75 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.75 په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 25، بنو کې 40 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 22 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه اعظمی او د موسم حال او د کرنسو بای درته زمونږ همکار سراج زهین وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی: د پېښور د قاسم علي خان جماعت مفتی پوپل دی وایي د پخو شهادتونو په بنیاد یې د روجې د پیل اعلان کړی دی.
متفقت طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پورس باندې 13 جون باندې 1 رمضان مبارک بری لس گواهان چې دی هغه موږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوی دی.
د خیبر پختونخوا گورنر په باډه کې د کارخانو پرانستی کړی دی. یو ځای کس وایي دا یو ښه کام دی.
تقریبا 350 لک به کرخونی دی په دا بوڑا کې کرخونی ډیرو زیته تقریبا په زرګونو خلک په دا کې کوروبوري کولو رزګوري کولو.
په پېښور کې د پرایمری سکولونو استادانو د صوبایي حکومت پر ضد مظاهره کړې ده. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به تعلیمي خپرونه روښانه مستقبل هم واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ د مو د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلای او هم اوریدلای شئ. تاسو ته د یادې هني درکو چې د مشال ریډیو د خبرونه په منځنو سپو باندې تاسو ځکه نشئ اوریدلی چې زموږ یو تکنیکی ستونزه ده او د هغې ستونزې د حل کولو لپاره هلې ځلې روانې دي، خو تاسو زموږ دا خپرونې په لنډو سپو باندې تاسو دا اوریدلی شئ. مشال ریډیو به تاسو سره تاسو اوس ورزو د خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورزو. څنګه تاسو معلومه ده په خیبر پختونخوا کې زیاتو برخو کې نن د روزي لومبنۍ ورځ ده. که څه هم د پاکستان مرکزي روت هلال کمیټه وایي چې دوی ته شهادتونه نه دي ملو شوي، خو د مسجد قاسم علي خان مفتي پوپلزی وایي چې دوی د پخو شهادتونو په بنیاد باندې دا فیصله کړې ده. نو راځئ چې د غلام غوث نه نور تفصیل واورو.
مفتی شهاب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته وویل
متفقت طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پرز باندې اتلسم جون باندې یکم رمضان مبارک بوي لس گواهان چې دی هغه مون سره دلتا قاسم علی خان کې تیر شوی دی.
د مفتی شهاب الدین پوپلزی نه میچ وپوښتل چې د مرکزی رویت هلال کمیټې په موجودګۍ کې د هغوی د مقامی کمیټې سره آئینی او شرعي حیثیت دی. نو په جواب کې نوموړی وویل چې مرکزی رویتی هلال کمیټی لا تر دې دمه په پاکستان کې آئینی حیثیت نه لري او اکثرا دغه کمیټې داسې متنازعه پیسلې هم کړې دي چې شرعي احکامو ته زیان رسولې دي.
مرکزی رویت هلال کمیټې څه شرعي حیثیت نشته دي او یو بل پروف تاسو ته ولکم چې هغه نه دا ثابتېږي چې د داسې آئینی حیثیت هم نشته. دا د سنټ کاروایی ده قائمه کمیټې دا تاسو ځان سوساته.
خو بلې خواته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن د میډیا سره خبرو اترو کې ویلي دي چې د پښتونخوا ولستي د مرکزی رویت هلال کمیټې د پیښلې پابندي وکړي، خو په پیښور، چارسده، مردان، نوخار، سوابی او جنوبی ضلعو او قبایلي سیمو کې اکثره خلک د روژې او اختر په لړ کې د مقامی عالمانو خبره مني او د پاکستان په مرکزی هلال کمیټې اعتماد نه لري.
زمانو د قاری محمد عثمان نوزخ پلا چې کم دې مازور امپسر وي ان شاء الله کما سباش په کوشش وکړو نو شاید چې زیمو وینم.
زما بنیامین نو دې درته کنه مطلب درې کې ټول خلک د مارینګ وکړو او ان شاء الله اعلان وکړي. اوس
زمانو سید زاهد احمد دې شبقدر چرسدی سودونګي ما دلته په خبر تر اغلی مم دې اعلان د پاره 1825 نه تقریبا په دې جمعات کې امداغ ترتیب سره دروځي او د اخترونو اعلانات کیږي.
زمانو رورا شاکر الله دې اعلان جوړ سپیکر کې وشو زمونږ سره جوخ جمعات
افغانستان خلیجی هیوادونو او اروپایی هیوادونو کې نن د روژه لومړی ورځ ده. خو د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلی دی چې تیر ورځ د پاکستان په یو برخه کې هم سپوږمۍ نه ده لیدل شوی او په پاکستان کې به سبا د جمعې د ورځې نه لومړی روژه وی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوزن کو څنګه تاسو په دې خبرونه کې وورید چې په دې راپور کې مو وورید چې د پاکستان په نورو برخو کې نن د روزي لومبنۍ ورځ نه ده، بلکې صرف د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو او د دې سره تړلې په نورو سیمو کې نن د روزي لومبنۍ ورځ ده. او دا دغلته کې اعلان کړل شوی خلک دا وایي چې دا په پخو شهادتونو باندې دا کار شوی دی. نو په دې اړه باندې پوهان او مفتیان څه وایي چې ولې په یو ملک کې دوه اخترونه او روژې ماندل کیږي؟ په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا راپورټ اورو.
که څه هم وفاقي حکومت دا وکولی چې دا ځل به په ټول پاکستان کې په یو ورځ روژه او اختر مانځلی شي، خو د دې باوجود نن په قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې لومړۍ روژه ده. بل طرف ته د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن اعلان کړی دی چې تیره شپه د روژې میاشت په نظر را نقله او په سرکاري توګه به په ټول پاکستان کې د جمعې په ورځ روژه وي. کله چې مشال ریډیو له مفتی منیب الرحمن نه تپوس وکړو چې تاسو او خیبر پښتونخوا ولې یو ځای روژه او اختر نه کوئ، نو د نوموړي وینا و چې د خیبر پښتونخوا حکومت دوی ته ویلي دي چې د مرکز سره به یو ځای روژه کوي.
صوبه خیبر پښتونخوا حکومت هغه آفیشلی اعلان کړی دی چې موږ به مرکزی رویت هلال کمیټې فیصله سره به ولاړو، د هغو فیصله به تسلیم کوو. دا نه د پاکستان مسله ده، نه د صوبه خیبر پښتونخوا مسله ده. 50% نه هم کم پېښور کې دی، چرته مردان، چارسده کې دی، ټول خیبر پښتونخوا کې هغه مرکز سره رمضان دی.
په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور د قاسم علي خان جمعه حکومت مفتی شہاب الدین پوپلزی اوی
مرکزی محیط احلال کمیٹی شرعی حیثیت نشترے
کلی چی مشال ریڈیو پا دی اڑا دی پیخور پوہنتون پخوانی وائس چانسلر او دا مذہبی چارو تزیہ کار ڈاکٹر قبلہ ایاز نا او پختل چی پا پاکستان کے بعد دو روزو او اخترونو دا روایت کل ختمی گی او دا دی مسئلے حل سدے نو نموڑی ہوئے
دا دی خو حل جی دا دے چی مفتی منیب الرحمن دے فوراً برطرف کرے شی اگا وجہ دا دے چی خیبر پختونخوا خلق خود دی روزو بارے کے دیر حساس تھی اور دیر زیاد خیال تا تھی نو باید چی دے انتظار ہو کی اور دے خیبر پختونخوا شہادتونا ہم والی
یاد دی وی چی لطیر دیر مدیرہ سے پا پاکستان کی دا دو اخترونو اور روزو سلسلہ را روان دا پا کم چی دا پاکستان دا پوہانو او عالمانو دریز دے باید چی دا مسئلہ پا سائنسی بنیادونو باندے ہوار کرے شی سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
اوزن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګي او زمونږ خبرونه تاسو ته معلومه ده چې په لندو سپو باندې زمونږ د خبرونه تاسو اوریدئ شی او ځکه چې په میدانو سپو باندې زمونږ په ټرانسمیټر کې سستون زده د دې لوجه هغه کې مسله ده. تاسو په یو بل راپور تر اګرځوم د بلوچستان حکومت د راتلونکي کال لپاره تر 230 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړی چې پکې 6.5 ارب روپۍ تاوان خودل شوی دی. بلې خوا ته د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو د صوبایي اسمبلۍ له هغې غونډې بایکاټ کړی چې حکومت بجټ ورته وړاندې کوو. له کوټې خدای نور ناصر پیدا تفصیل راکوي.
د 2015 2014 عیسوي کال لپاره د بلوچستان صوبې کلنی بجټ د دغې صوبې د وزیر الله د خزانې سلاکار میر خالد لانګاو د چهارشنبې په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ چې د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیات د تاوان بجټ ځکه دی چې په دې بجټ کې شاوخوا 26 ارب کلدارې تاوان شول سوی دی. د راتلونکي کال لپاره په دغه بجټ کې د غیر ترقیاتي خرچ لپاره 109 اتیا ارب کلدارې او د ترقیاتي خرچ لپاره تر 45 ارب کلدارو زیات بجټ شول سوی دی. د صوبې د خزانې مشیر خالد لنګاو د بجټ غونډې ته په وینا کې وویل د دوی حکومت د تعلیم په څانګه کې د تیر کال په پرتله 19% او د سیاحت څانګې ته 9% زیات بجټ ځانګړی کړی دی.
2015-16 میں تعلیم کے لیے 2 ارب،
د 2015-16 بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.5 ارب او 70 لک ځانګړی کړی چې د روان مالی کال په پرتله 19% زیات دی. همداسی د سیاحت په څنګه کې 15 ارب 40 کروڑ او 21 لک کلدارې ځانګړي کړي چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیات دي. د بلوچستان اسمبلی د بجټ له دې غونډې څخه د اپوزیشن ټولو ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ او هیڅ یو غړی په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی د بجټ تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرانس کې له دې غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ او تورې پورې چې د بلوچستان حکومت پښتانه او بلوچ ملت پال نه بلکې د خبره پاوځ چلبي. ما د پاوځ ملګرو ته هم ویلي چې دا خلک حکومت نشي چلولی او تاسو یې چلوي. ما کور کمانډر ته مخامخ وویل چې نن سبا چې ته له دوی سره په غونډو کې ګډون کوې نو دا تاثر ورکوي چې دا حکومت تاسو چلوي او دوی د حکومت چلولو اهل نه دي. که څه هم د بجټ تر غونډې مخکې حکومتي ګوندونو د اپوزیشن غړي پخلا نه کړل خو تر دې غونډې وروسته د خزانې مشیر خالد لنګاو بیا وویل د دوی حکومت به هڅه کوي چې د اپوزیشن غړي په اعتماد کې واخلي او بیرته یې غونډو ته راوبولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا
د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو اتحادیې تیر ماسپښین په پیښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د خیبر پښتونخوا په وړاندې کړې شوي بجټ کې د استادانو د تنخواګانو کې د 10% کمی اضافي په لړ کې سختې نیوکې وکړې او ویل چې حکومت د دې په تنخواګانو کې د 25% نه تر 30% پورې اضافه اعلان کړي. ګنې د ستمبر د میاشتې نه به دوی په سکولونو کې کار بندې ترسره کوي. نور تفصیل د غلام غوث ناورو.
حکومت
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 ملک خالد خان
او د آل پرائمری ٹیچر ایسوسیشن صوبائی صدر چکم وعدہ تے کڑے وعدے قوم سرا دی سرکاری ملازمین سرا تا لمنگ ون سٹیپ پروموشن درکو ائے کہ جمنگ غٹ برادر چ کم دا استادان تقریبا نیم لاکھ جوڑی گی اگے تے بالکل باہر کڑلا او نون ل چکم دین ور کڑ چالے ور کڑلا رقم پڑے لگ تعداد کی دی کچر منگ لے ون سٹیپ پروموشن ران ک یک کم سپتمبر نہ انشاءاللہ پج ٹو سی بگی وچ کم دی جمنگ بہ احتجاج جاری وی 2010 2011 2012 ایڈہاک ریلیف پہ بیسک پے کی شامل کی او کم سے کم 25 نوال 30 پور پدی باندھی چکم دی منگل اضافہ را کی الب زمنگ جون جوڑی
تحصیل صدر وحدت اساتذہ ضلع مردان صدر یما ہمایون خان منم دے جی مرکزی حکومت 7.5% کڑے دے صوبائی حکومت پس 2.5% اکڑا 10% اکا پدی کی زنگا ون سٹیپ پروموشن دے آگم ون شو منگ ویچ کم از کم زمنگا 50% اضافہ منگ چی صرف بلون ورکو دا بچو کتابونا دا دا سیزن ہے کپڑے والوم زنگ تنخواہ کی دا 10 نہ 5 سنی زنگا پا 10% بانے دا منگا وائی چی حکومت دے واپس والی دا ایم پی اے ایم این ایس دے خپلو کی تقسیم کی دی ڈیر غریبان دی
زمانم تارک شاہ دے اوزو پا ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کیم سکول ٹیچر ہے مردان سا زمان تعلق دے چکل دا پولیو ڈیوٹی اگا استازان کئی چکل دا مردم شماری اگا پا استازانو کئی چکل خان شماری سنس دا ٹول دا پا استازانو بانے کے دا الیکشن ڈیوٹی پا استازانو بانے کے اوٹر لسٹ پا استازان من کے دا لونڈر دے دا پا دا بانے ہر یو کار کے نو چکل دا پروموشن ٹیم راشی یا دا استاز دا منات ٹیم راشی نو پاگا ٹیم کے تاسو استاز چکم دے دا اگا سر دشمنی دا اگا استحصال کوئی دا استاز دشمن چکم تاسو پالیسیانی دی دا اللہ دا پارا چکم دے دا تاسو ختمی کرے کو چر تاسو دا ختمی نکڑی منگ مرد دے خلاف چکم دے دا سکولونو او دا کلاسونو بائیکاٹ اعلان کو
اردن کو د استادانو سره دا خبره تم همکار غلام غوث کړی وی او تاسو ته پاره دا د دوی دا خبره مخصوص کړی وی د دوی دا خبره ټاکر وی تاسو لاره لګی وی اردن کو تاسو مشال لري او ته وګي اوس تاسو پام یو بل راپور تر راغړم د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان پرون چهار شنبه د خیبر ایجنسی په باړه کې لوی دی مدیر رئیسی د تړل شو کارخانو د بیرته فعالولو اعلان وکړو په دې اړه باندې نور تفصیل فرهاد شینواری ناورو
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی د مشرانو یو جرګی ته د خپل وینا په وخت وویل
آپریشن خیبر وان او خیبر
تا د وسلوالو پر ضد د خیبر وان او خیبر ټو عملیاتو د کامیابی نه پس مونږ یو نوی جذبه سره د خیبر ایجنسی تاریخي او تجارتی اهمیت د بیا بحاله لپاره وړومبای ګام پور تکړ چې تاسو ټول ته مبارکي درکوم او د نه واجب خیبر ایجنسی کې د امن لپاره یو مضبوط ګام دی بلکہ دا زمونگ دا بچو دا مستقبل محفوظ کولو لپاره هم یو خو پر مختق دے نموڑی زیادہ تکڑا چی دا غصیم بعد دا ہر ڈول وصلوالو نا پاکو او ما چی دا باڑی متاثرینو سرا دا ستنیدو کو موادہ کڑی و حغمی پورا کڑی او دو دوی دا ستنیدو لڑی روان دا او دلتا با دا خواوشا یو عرب روپو پا لگخت تعلیمی ادارے دا صحت مرکزونا سڑکونا او دا خلکو رانشوی کورونا بیا جوڑو پا دے ما حال د باڑی سیمی او مشر هاشم افریدی هم را سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل
د گورنر صاحب شکریا ادا کوو چې شپې گو کوله پاسې د کرخونی کلو کړلې په زرګونو خلکو کوربور به روان شي لکه کم غریب خلکو د بیروزګور نوستو او ان شاء الله تعالی چې دغه سره لکه څنګه گورنر صاحب لونو کړو و درون شي ان شاء الله زرګونو خلکو کوربور به سره روان شي
په باڑه کې د کپڑے یوه کارخانه مالک ولی خان افریدی وویل چې دلته د خلکو ډیر تاوانونه شوې دي او باید حکومت سارا مرست اوکڑی
اکثریتی ٹرانسفارمر کیبل موٹر مشینری یو پی اے سٹپلیزر دا سٹارٹنگ کی چکم دی کنا ډیر خلک دا سیدی چې غو سره دمر وسایل نشتا چې دا کارخونه دوباره هغه کی نو قدا حکومت فنڈ دے موږ دا ری کنسٹرکشن دے پورا مشینری دے مینٹیننس دے پورا چې موږ سره تاون وشي او
یاد دی وچ د خیبر ایجنسی په باړه کې خو او شش پکالا د وسلوالو پر ضد پوزي عملیات وشول خو اوس په دې ورستو کې باڑا د وسلوالو نه پاک کړه شوی دا او د بیکور شو خلکو ستنې دل ورتا پیل شوی دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اردن کوم د قبایلی سیمو په قبایلی سیمو کې پاتې کیږي د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی ویلی دی چې د قبایلی سیمو 15 ځوانان به د روزګار لپاره مدني ختیځ ته لیږي د قبایلی سیمو چارواکي وایي چې د دې سکیم په لومړی پړاو کې د 300 ځوانانو لپاره تیاری شروع شوې ده نور تفصیل د ګلیاز ناورو
د قبایلی سیمو د نظم اداري فاټا سیکریټریټ وایان فضل الله وای چې د هیواد د نور برخو پرتلا قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګری ځپلې دي او د دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. فضل الله وای چې د 15,000 قبایلی ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دي. نوموړي د دغه سکیم په اړه زیاته کړه.
زموږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغه ته یوت امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه دی په قبایلی علاقو کې شروع کړی دی. تقریبا 15,000 ځوانان چې دي نو هغه به زمونږ گاونډي چې کوم هیوادونه دي دوبای، قطر یا سعودي یا دغسې نور د میډل ایسټ ملکونه دي هغې ته به لیږي. دا چې کوم زمونږ اوس په لومړي اسټیج کې چې دی نو تقریبا د 3.5 سوه ځوانانو د هغوی سلیکشن به کیږي، د هغې دپاره به یو کرایټیریا جوړیږي.
فضل الله زیاته کړه چې په دې لټ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي او ډېر زر به په دې پروژه کار هم پیل شي، خو د قبایلي سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاري. د مومندو معلم افضل چې په دې وروستو کې یې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولې دي او د روزګار په لټون کې دی له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ملک کې دننه د روزګار ډېرې موقع موجود دي، خو د قبایلي سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي. د زیاته کړه
تاسو ماته ده وویل چې میډل ایسټ ته کوم انجینیر لاړ شي نو دا خو د پیسو انتظام وشي خو دا خو سوشل لایف برباد شي. ته چې په میډل ایسټ کې ناست یې، ته هلته جاب کې، تاسو ماته ده وویل چې تلته څنګه خپل بچي یو ښه سکول کې داخل کړي، ته د هغوی څنګه رهنمایي وکړي، ته څنګه د هغوی تربیت وکړي. نو ته خو به پیسې وګټې خو دې سره د انجینیر نه چې د هر چا فیوچر بربادېږي. نو د ګورنر صاحب دا خبره چې کوم دی که دوی غواړي نو دلته مواقع ورکولی شي. صرف اوس چې کوم فاټا کې دا انډسٹریل اسٹیٹ جوړیږي په دې کې 1,000 آف انجینئر چې کوم دی اکوموډیټ کېدی شي، خو دوی چې کوم دی دې طرف ته توجه نه ورکوي. بس دا صرف هغه سیاسي بیانونه دي چې عوامو له په سترګو کې چې کوم دی خاوري اچي.
په مختلفو قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو وروستو د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي، خو کارپوهان په دې اندي چې پرې عمل نه کیږي. د قبایلي چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلي سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیږلو بیان مبهم دی.
سوال دا پیدا کیږي چې د دې شهر څومره جوړیږي. قبایلي ځوانان ډېر زیات دي، هلته کې په لکونو باندې ځوانان دي، هغې کې کوته 15,000 خلک ولېږي بهر ته. نو د هغې په طریقه کار کوي، د هغې سلیکشن به څنګه کیږي، انتخاب به څنګه کیږي، او آیا دا دغه مسالې حل دی او که نه؟ زما په خیال دا دی چې دا صرف هغه دیوال له صرف رنګ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې د دیوال بنیاد څنګه دی، په هغې کې چې مټیریل لګېدل هغه څنګه دی. نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زما نه دی خیال چې قبایل د کوم ستونزې راپېښې دي د هغې د حل لپاره په دې کې به مدد ورته میلاو شي.
عقیل یوسفزی ویل چې د منځني ختیځ هیوادونو کې د مزدورۍ کوم قوانین موجود دي هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملي کیږي. نو په دې حالاتو کې د قبایلي سیمو ځوانانو لېږلو پریکړه ناسمه خبره ده، خو چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره په مقامي کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي.
اوریدونکو، د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله د خپل نفوذ او موجودیت لپاره لارې چارې لټوي. بلخوا په یاد رپورت کې په سیمه کې د یادې ډلې او طالبانو ترمنځ اختلافات هم په ګوته شوي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت د جون په 19 نیټه کانګرس ته په وړاندې کړل شوي ریپورت کې ویلي دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې د پراخېدو لپاره لارې چارې لټوي او په دې مقصد یې هلې ځلې په لومړي پړاو کې دي. د اسلامي دولت وسلوالو کله په افغانستان کې د خپل موجودیت په رسمي ډول پیژندنه نه ده کړې، خو داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې یاده ډله تر دې حده په دغه هیواد کې د ورننوتلو هڅې کوي چې هلته طالبانو ورته د لرې اوسېدو ویلي دي. د جون په 14 نیټه طالبانو د یو خط له لارې د اسلامي دولت والو ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې خلک نه برتی کوي. دا تر هغې وروسته ده چې له اسلامي دولت پلوه وسلوالو سره د اختلافاتو او نښتو رپورټونه مخې ته راغلي دي. د پینټاګون رپورت وایي چې د اسلامي دولت لخوا تر یو محدود حده د برتیانو د کوششونو شواهد موجود دي، خو زیاته کړه چې په افغانستان کې موجودیت او نفوذ په لومړي پړاو کې دی چې هلته ځانته لارې پیدا کول غواړي. رپورت وایي چې داعش په راتلونکي کال په افغانستان کې د خپل موجودیت پراخولو هڅې جاري ساتي او د اهمیت حاصلولو لپاره به له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره سیالي وي. د رپورت په خبره که څه هم په افغانستان کې د یادې ډلې توجه افغان مشرانو ته ده، خو د طالبانو قوت باید له پامه ونه غورځول شي او حقاني شبکه اوس هم تر ټولو لوی ګواښ دی. رپورت وایي په پاکستان کې میشت حقانی شبکه د القاعده مهمه ملاتړ کوونکی ډله ده. د رپورت په خبره یاد ډله او ائتلافیان یې د امریکا او اتحادي ځواکونو د وستلو د افغان حکومت د نسکورولو او په افغانستان کې د اسلامي امارت بیا قائمولو شریک مقصدونه لري. رپورت زیاتوي حقانی نتورک د افغانستان په مشرقي ولایتونو لکه پکتیکا، پکتیا او خوست کې د یاغیتوب مشري وکړه او وی خودله چې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د لویو بریدونو کولو صلاحیت لري. د امریکا د دفاع وزارت رپورت وایي په افغانستان کې کېدی شي د القاعده لسلو کم غړي موجود دي، خو د هغوی توجه پر امریکا په بریدونو کولو نه بلکې په خپله بقا ده. بلخوا د یادې ډلې نور غړي په کونړ او نورستان ولایتونو کې د طالبانو مرسته ترلاسه کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د درنیمو بجو د خبرونو لنډیزو لپاره مایک خپل همکار احمد شاه زمي ته ورکوم.
نن د افغانستان او سعودي عرب په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو او د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پېښور د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی د نن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب پوپلزی تیر ماخستن د اعلان کولو پر وخت مشال راډیو ته وویل چې 30 کسانو د میاشتې لیدو شاهدي ورکړې ده، خو د پاکستان د مرکزي روژې اعلان کمیټي مشر مفتي منیب الرحمن ویلي چې د ګواهي نشوالي له کبله به لومړۍ روژه د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 233 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه د چهارشنبې په مازدیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړه، په کوم کې چې 43 ارب کلداري خساره شوه سوې ده. د خبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو سازان د سپه حکومت لخوا د وړاندې شوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیه پر مازدیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې لږ اضافه کړې ده. دوی وایي چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې له 15% تر 30% اضافه اعلان کړې. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس په رپورت کې ویل دي چې داعش وسواله ډله دا وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې د غواړي چې د ځان غزو لپاره لارې ولټوي. دا رپورت د چهارشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویل شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربېره هلته د نوتو هڅه کوي چې طالبان منع کړي ده. د امریکا د ساوت کیرولاینا ایالت پر کلیسا په ډزو کې 9 کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي 13 کسان د چارلستن شهر په تاریخي افریقي امریکایي کلیسا کې دننه وژل شول او 9 کس بیا ورسته ساور کړ. یو بل ژوبل کس بیا روغتون ته ورسول شو. تر پیښو وروسته پولیس د سپین پوستي مشکوک ځوان لټون پیل کړی چې عمر یې 30 کالو زیات دی. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې په نړۍ کې د تعقیب شخړو تشدد او بشري حقوقو د سرغړونې له کبله د بې کورسو کسانو شمیر ریکارډ درجه ته رسیدلی. د 2014 کال تر پاین 5.5 میلیونه سب سوی دی.
اوزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د درنیمو بجو د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمین اوریدو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د زینو رسپانو اداري د اداريو ژباړه د ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پخوانی صدر آصف علي زرداری په هغه بیان لیکلي چې پکې یې په پوز باندې نیوکې کړي دي. دغه لړکی ایکسپرس ورسپانه وایي چې د آصف علي زرداری په تریخ تقریر باندې متضاد رائے مخې ته روانې دي. د ادارې په وینا که څه هم دا یو جمهوري ملک دی او دلته هر چا ته د رائے ورکولو اجازت دی، خو پکار ده چې په داسې وخت کې د آصف علي زرداری په تقریر باندې منفي تجزیه ونه کړل شي او د هغه د شکایتونو لرې کولو لپاره تدبیر ولټول شي، ځکه چې داسې د ملک کې جمهوریت کمزوري کوي دیشی او پاکستان کې لډيري مودې وروسته جمهوریت بحال شوې دي. اداري وروسته وایي چې بل پلو پاکستانی پوز د ترهګرې په ضد جنگ کې بوختې او په داسې وخت کې چې اولس پوز او سیاسي مشروالۍ د ترهګرې خاتمې لپاره په یو صف کې ولاړ وي، سیاسي مشروالۍ لا په سړه سینه سوچ کول پکار دي چې دا وخت داسې بیانونه نه دي. نو باید چې سیاستوال په دې معاملې کې د صبر، برداشت او احتیاط نه کار واخلي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا په سفری کې اتحاد لیک کړی دی چې د بلدیه وټونو دوران د ټګې په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې بلدیاتي وټونو کې باس نه سرټګي یا بد انتظامی شوی وي، او ظاهره ده چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت ته نزلي انتظامیو او پولیسو به هم ځینې ځایونو کې د هغوی حق کې کار کړی وي. خو د دې په جواب کې د درې ډلیز اتحاد دا غوښتنه بے ځایه ده چې حکومت د استعفا ورکړي او بیا د سره دې وټونو وشي. اداري وایي چې اول خو که مخالف ډلې ته د ټګې یره وه، نو دوی له د وټونو نه وړاندې د صوبایي حکومت د استعفا او نگران حکومت غوښتنه په کار وه، خو تاریخ کې د دې څه مثال نه ملاویږي. بله ده چې دوباره اوټونه کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن کار وي، او هغه هم هله چې کله یو ګوند ټګي ثابته کړي. اداري اخره کې وایي چې درې ډلیز اتحاد ته یاد ساتل پکار دي چې کله تحریک انصاف د مرکزي حکومت په ضد د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کولو، نو دوی ورپسې خندل او نن دوی په خپله هم په هغه لار روان شو. پکار ده چې مخالفه ډله دا رویه بدله کړي او د دې په ځای د اولس د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره احتجاج وکړي، نو ورسره به د اولس مرسته او ملاتړ هم وي او دې سره به په حکومت هم دباو راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ جی. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د پاکستان او هند اړیکو رغولو په مخه د دواړو هیوادونو د مشرانو د وروستو ټلیفوني خبرو او هم له امریکا خبریدونکو یوې بلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنل بیا د افغان طالبانو لخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د استول شوي پیغام په اړه لیکنې کړې دي. د دغو لیکونو مهم ټکي له هارون باچا ورو.
د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکنه وایي په تیرو اونیو کې د پاکستان او هند په اړیکو کې له راغلي نوي کړکېچ وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د سې شنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپلمنځي اړیکې بیرته یو څه ورغوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ، ورته د روژې میاشتې پیلې دا مبارکي وویله. مودی چې تیره اونۍ د پاکستان یادونه د ترهګرو کسانو د پالونکو یو هیواد په توګه کړې وه او چې د خپلې دغه وینا په ترڅ کې پاکستانی مشرتابه په غوسه کړې وه، شریف ته وویل چې هغه هیله مند دی چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به وکولی شي تر دا منځ تاریخي اختلافي مسایل حل کړي. مودی د ښه نیت ښکاره کولو په توګه شریف ته دا هم وویل چې هغه ټول پاکستانی کب نیونکي کسان به خوشي کړي چې دا مهال د هند په قید کې دي. نواز شریف هم په جواب کې د ورته اقدام کولو هوډ ښکاره کړل او مودی ته وویل اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات یو خواته او په ترڅ کې د تاوتریخوالي او جګړې خبرې شاته پرېږدي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم د تیرې اونۍ له خبرو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې که حکومت یې وانګیري چې د هند لخوا ورته خطر متوجه دی، نو پر ضد به د اټومي وسلې کارولو په کار کې ناغېړي ونه کړي. لیکنه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د سې شنبې پر ورځ نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او هند خو اړیکو ارزښت په ډاګه کړ. بلخوا د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یوه لیکنه کې راغلي، افغان طالبانو په داسې حال کې چې افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلولو ته نږدې شوي، د سې شنبې ورځې په یوه اعلامیه کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه و نه کړي. د افغان طالبانو د دویم درجې مشر ملا منصور اختر لخوا په لیکل شوی خط کې اسلامي دولت وسلوارې ډلې ته خبرداري ورکړل شوی چې کله دغه کار لاس وانخیست نو اسلامي امارت به پر ضد کاروایی وکړي. لیکنه وایي د طالبانو د دې پیغام په جواب کې اسلامي دولت وسلوارې ډلې چې د لیکنې تر مخه په شام او عراق کې په ډراماټیک توګه پر مخ تللې لا څه نه دی ویلي. لیکنه کاږي د افغان او هم پاکستانی طالبانو د یو شمېر قمندانانو لخوا په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ اعلانونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو وسلوال یو له بل سره وجنګیږي. لیکنه د افغان طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ د افغانستان د روغې جوړې په موخه د شویو وروستیو خبرو د یوه ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان حکومت او هم یې د وسلوالو مخالفانو لپاره یوه لویه مسأله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګی. افغان ولسمشر له مخالفه وسلواله وغوښتل چې د سولې لار خپل کړی کنه د امنیتي ځواکونو له سخت عکس عمل سره مخامخ شي. اجرب غنی په ورته وخت کې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنو سره د مرستو د یو بنسټ د جوړولو خبر ورکړ او پر ټولو لسی غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو قربانۍ هیر نه کړي. نور تفصیل احمد شبرناور.
نن د روژې لومړۍ ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دولت پر مخالفه وسلوالو غږ وکړ چې د دینی عالمانو غوښتنې تلبای کوي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر څرګنده کړه چې هغه چاته به چې جګړه غواړي په جګړې ځواب ورکړي. اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي هر هغه څوک چې په هیواد کې ناکراری پیدا کوي، د روژې مبارکې میاشتې ته درناوی نه کوي، د افغانستان د دیني عالمانو د سولې بلنه ردوي، د خلکو د دربدرۍ باعث کیږي، نو سخت چلند به ورسره وشي. ولسمشر غنی دغو یاغیانو ته اشاره وکړه او ویې ویل
همچنان که از تیر دعای مادران درد رسیده،
لکه څرنګه چې د ځورېدلو میندو او د ځپل شویو یتیمانو د دواو لتیغه نشي ژغورل کېدای. زموږ له سره تیر پوځیان او افسران چې د یاغیانو او جګړمارو د بغاوت ځپلو ته هر اړخیز چمتووالی لري، د هغوی له قهره هم دوی د تیښتې ځای نه لري. په وروستیو کې د افغانستان دیني عالمانو وړاندیز کړی و چې د روژې په مناسبت د اور بند وشي. ولسمشر غنی د خپل پیغام په یوې بلې برخه کې ویلي دي چې جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او دغې جګړې د افغانستان مخه نیولې ده، څو له خپل اصلي دښمن سره چې فقر ده او محرومیت دی هر اړخیزه مبارزه وکړي. ولسمشر زیاته کړه چې جګړه ډېر لګښت غواړي او له یاغیانو سره جګړه د لوږې او فقر د ادامې سبب کیږي.
انٹرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیٹ ورک پاکستان هر کال د یوت ایکسچینج اینڈ سٹڈی پروگرام تر لاندې د امریکا حکومت په مرسته یو شمیر پاکستانی طالب علمان د زده کړو لپاره امریکا ته لیږي. تیر کال تللي یو سل او اته پاکستانی طالب علمان چې تعلیم حاصلولو وروسته خپل ملک ته راستانه شوي دي، دا پروګرام ډېر ګټور بولي. نور تفصیل د احمد العلی ورو.
د یوت ایکسچینج اینڈ سٹڈی پروگرام تر لاندې هغه یو سل اته پاکستانی طالب علمان چې د یو کال لپاره یې د امریکې په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې ترسره کړې دي، ملک ته راستنېدو وروسته په درناوي کې انټرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیټورک یا IEARN د امریکې سفارتخانې په مرسته د شروع په ماښام د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې د یو پروګرام تابعا کړې وه چې پکې د امریکې نه راغلي یو شمېر طالب علمانو د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. د پېښور سره تعلق لرونکي طالب علم مویز خان د یوت ایکسچینج پروگرام په حق لا مشال ریډیو ته وویل،
هلته کې مو ډیر شیزونه زده کړې دي. دلته کې زیات تر زموږ ایجوکیشن سیستم دی په یادولو باندې او زموږ کوم سکول کریکولم یې باندې رلای کوي. هلته کې بداس نه، هلته کې به تاسو له پروجیکټ سره کول خپل مو کول تاسو خپل پوینټ وی بای اوسه. زه خو هم چې دا هغه سیستم دلته کې اډاپټ کو نو ډیر بخي.
د 400 سره تعلق لرونکي رخصار وایي،
خپل فیملی طرف نه راک ګراند ټیم دغه شو چې جنې دا 16 ایج دی وړه دا دغه چلے هغه چلے خو چې کمی پوره کس نی تله هغه پوره هغه انډیپندنت کیږي نه. او ما کې چې کم چینج راغلی زما امی ابو پخپل وی سډیر خه چینج دی او که زما داسې سبل خور یا دغه اپلای کوي هغه به خامخا پرې دي.
د IEARN په پاکستان کې مشر فرخ کمال مشال ریډیو ته وویل چې د امریکای حکومت په مرسته هر کال د یوت ایکسچینج اینڈ سټڈی پروگرام تر لاندې پاکستانی طالب علمان د یو کال لپاره په امریکا کې تعلیم حاصلوي.
جن بچوں کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس پروگرام
دا وی کم ماشومان چې غواړي چې د پروگرام کې برخه واخلي، نو موږ هر کال د جولای میاشت په اخیره کې او یا د اگست میاشت په شروع کې دا پروګرام اعلان کړو او زموږ په ویب پاڼه www.iearnpk.org باندې د درخواست فارم سره سره د پروګرام کې د برخه اخستو ټول معلومات موجود دي. او زه به غواړم چې د ټول ملک او خصوصا د شاته پاتې سیمو طالب علمان د پروګرام لپاره موږ سره ضرور خپل درخواستونه جمع کړي او هر هغه طالب علم چې عمر یې د 15 نه تر 18 کالو په میاس کې وي، نو د هغوی لپاره دا یو ښه موقع ده چې د یو کال لپاره مفت تعلیم په امریکا کې حاصل کړي. د نوموړي وینا وه چې 2003 کال نه تر دې دمه د 900 نه زیات پاکستانی طالب علمان د دې پروګرام تر لاندې امریکې ته تللي دي او د 108 طالب علمانو دا 12 ګروپ دی کوم چې یو کال تعلیم حاصلولو وروسته پاکستان ته راغی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت په دغه صوبه کې د پوهنتونونو د وایس چانسلرانو د ټاکلو لپاره د ساینس او ټکنالوژۍ د پخواني وفاقي وزیر ډاکټر عطاور رحمان په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې ده. بلخوا په صوبه کې ځینې تعلیمي ماهران بیا دا وایي باید حکومت د صوبې خلق په دغه کمیټه کې شامل کړي. په دې نو تفصیل له فرخنده اسد نورو.
د خیبر پختونخوا ترمیم شوی د یونیورسټي اکټ تر مخه د دغه صوبې حکومت یو داسې کمیټه جوړه کړې ده چې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو، د ډینز او د تعلیمي ادارو د نورو مهمو چوکو لپاره به کسان ټاکي. د دغه کمیټې مشري به د ساینس او ټکنالوژۍ پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطاور رحمان کوي او د سټیټ بینک پخوانی گورنر او د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس ایڈمنسٹریشن IBA ډایریکټر ډاکټر اشرت حسین، د لاهور د پخوانی وایس چانسلر سہیل نقوی او د رفا یونیورسٹی ڈائریکٹر او د گومل پوہنتون پخوانی وایس چانسلر ڈاکٹر غلام عباس پاپ دا کمیٹی کی شامل وی. په دغه کمیټې ځینې څېړونکي او د پېښور پوهنتون استادان دانی وکي هم کوي چې د صوبې حکومت د نورو صوبو نه خلک د مهمو چوکو لپاره ټاکي او باید په دغه کمیټې کې د صوبې خپل تعلیمي ماهران شامل شوي وي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد او د فاټا سیل مشر ډاکټر اجاز
خټک وای حکومت د خپل صوبې خلک پات دکړل او د نورو صوبو هغه راوستل
دی ملایې د پښتنو په څیر دی قابل نشته چې دی واشان شان فیصلو کې دی قابل نشته په دومره ایماندار نشته دا هم وی واجب سوال دی یا تا اورې ما یو چیرته کې یو د ایشوډ راځي ول دلته کې نشته دی او بیا غنه خخ ساينټستان شته دلته کې لطف الله سه غونډه خلاص پروفیسور ډاکټر ریاض غونډه خلاص شته دلته کې ډاکټر اقبال غونډه خلاص شته ډاکټر قاسم جان غونډه خلاص چې هغه نوم په کدو کې نه ځای کیږي په هغه په ریسرچ باندې نشته جغرافیک پروګرامونه جوړ کړي دي اتاره مو هغه ته جښتم نه راشي دا خلک موجود دي نو هغه خلک ولې کار نه راځي کیمرول دا د سم خلک فکر لري نه سوچ لري دنیا د وطن بدلولې شي دلته ډېر خلک شته د پاره کې څه کړت کولای شي
په خو با داسې یو کمیټي د ډېر لږ وخت لپاره جوړیدا او چې کله به کار ختم شو نو دا کمیټي به هم ختم شو ولې دا اصل با دا کمیټي د سدو کارو لپاره کار کوي بل خو د صبح د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غریم اشال ریډیو توای په دغه کمیټي کې سبې نمائندگی هم شته او زیاتوی د خلکې په غیر سیاسي بنیادونو اخیست دي
دغه یې پہلی دفعه هوا ہے صوبې کی هیستری میں چې
ګورې دا د صوبې په تاریخ کې په لوبړی ځل شوی نور صوبو کې هم داسې نشته دی یو اکیډمیک کمیټي جوړه کړي چې وایس چانسلران به منتخبوي په خو به داسې کمیټې او مشران د اعلی تعلیم وفاقي وزیر وو او یو به د صوبې د اعلی تعلیم د سټینډینګ کمیټې غړی وو په دغه کې به کله نه کله سفارش راتلو نو د دغه ټولو نه د خلاصېدو لپاره داسې وکړل د غیر سیاسي خلک وي او ډاکټر عطاررحمان به د دې چیئرمین وي
بلخوا ڈاکٹر اعجاز تاہم وائی باید دا صوبے حکومت پا تعلیم کے دیو خواہ بدلن لپارا دا خپلی صوبے خلق مخکرا ولی او زکا چھے دا غی دا صوبے دا مشکلاتو نا خبر دی او بیا دا خلق ضروری پوها اہم لری
اوزن کو دا مشال ریڈیو پر روخانا مستقبل خبرونه کی تاسو دا نڑای پا بیارا بیلو حوادنو کی دا علا تعلیم لپارا و دا وزیفو یعنی سکالرشیپونو پاڑا معلومات آوری دا دیو نای پا خبرونه کی باوری چی پا جنوبی کوریا کی دا پختنو زوانانو لپارا دا علا تعلیم سا امکانات تی نور تفصیل منور شاوران دکی
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت دا دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي ترلاسه کولو پسې یې تلل پکار دي سیړون کې وای په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم پر رڼا حل کېدلې شي او بلا هیڅ یو لار نه لري د نوي کول ذمہواري جوړیږي چې د خپلې سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاويږي ترلاسه کول یې فرض دی یو نوې سروې ښایي چې په جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار ډیر ښه دی د روښانه مستقبل په نننی پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی د لړکې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبی سیمې لکی مروت د اوسیدونکو محمد عمر سره خبرې کړي نو موړې د مهال د جنوبی کوریا د دیګو خار په کینګ پوک نومې سرکاري یونیورسيټي کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي په دې پښتنه چې جنوبی کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغله محمد عمر وای
شروع کی خود هر چاته څنګه خواهش شي ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شوبې تلار شي نو زمام ډیر زیات خواهش شي زم میډیکل شوبې تلار شمه خو بس هغه اف اس سی کې مو پری میډیکل او بس هغه څه د قسمت خبره به ورته وایو چې زما میډیکل کې ایڈمیشن اونر شو نو ما بیا هغه نه پس خپل تعلیم لګ مخکې بوتلو بی ایس سی مې وکړه اوم د ګورنمنت ډیگری کالج لکی مروت نه تعلیم خواہش میں ڈیرو نو آگے وزن بیاض العالم پشاور یونیورسٹی تھا التم کیمسٹری ڈپارٹمنٹ شعبۂ کیمیا چوتوئی نو آگے نما ایم ایس سی اکڑا ما یہ تعلیم سلسلہ بلگ نورم زمخ کی بوزما نو ما ایم فلم جاری ہو سات لو پشاور یونیورسٹی کی خوبیا ام آگے دوران کی زما ساؤتھ کوریا کی پی ایچ ڈی دپار زما ایڈمیشن دلتا کنفرم شو نو ما وی ډیر ماته ډیر خمو کومل او ځان می ډیر خوش قسمت او ګړل نو مزدل ترالم پی ایچ ڈی د پاره
نوموړي نه مو پوښتلي چې د جنوبي کوریا په یونیورسټیو کې د داخلې لپاره څه کول پکار دي.
هغې دپاره پهله خدا کول پکار دي. نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسټیانو کې ټولو نه ضروري شی دی هغه آیلتس چې ورته وایي انټرنیشنل انګلیش لینگویج ټیسټنګ سیستم، هغې په تھرو هغه به پهله پاس کوي او پروفیسر سره به رابطې کې اوسي کې د هغې یو بهر ملک یو یونیورسټي پروفیسر ته به خپل ډاکومنټس رالیږي چې هغه هم هغې مضمون سره چې ریلیټډ وي. د دې مضمون مثال په طور باندې زما مضمون کیمستري و، نو ما هم د خپلې شعبې سره متعلق یو پروفیسر سره خبره وکړه او په انټرنیټ په تھرو باندې، او هغې دغه مې وکتو، نو هغې ته ما خپل سی وی مکمل بایو ډیټا هر څه ما هغې ته ولېږل او هغې چې وکتل چې بالکل زما سره متعلق دی او ریلیټډ دی، بالکل.
محمد عمر وای د انټرنیټ لوجه معلومات ترلاسه کول ډیر اسان شوی دی. که څوک هر هیواد او هر یونیورسټی ته تلل غواړي نو د انټرنیټ د لارې ځان په هر څه خبرولی شي.
ما خپل انټرنیټ باندې هم داسې شی وکتلو چې بهر یونیورسټي مثال په طور ساؤتھ کوریا یونیورسټي ما کولاو کړله او هغې کې مختلف یونیورسټیانې براشي، نو هغې کې چې کوم یونیورسټي کې ستاسو متعلقه شعبه ده هغې کې به تاسو لاړ شئ او انټرنیشنل آفس والا یا آفس چې کوم ریکوائرمنٹ یا دغې هغې شعبې ته به لاړ شئ او هغې کې پورا هغه معلومات لیکلی وي چې څنګه به تاسو د هغې یونیورسٹی څه ریکوائرمنٹ دي، څه لوازمات دي، هغه لوازمات تاسو پورا کړئ او پروفیسر مو قائل کړی چې یاره زه ستا سره ایڈمیشن اغستل غواړم، نو بیا لاره ډېره زیاته اواره شي.
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکه ورکولو ویره وي. د جنوبی کوریا د یونیورسټو په حق لا سم او کره معلوماتو لپاره څه احتیاط پکار دی؟ محمد عمر په دې پوښتنه وایي
مونږ چې کتلی دي ساؤتھ کوریا کې داسې څه یونیورسټیانې یا څه داسې سیزونه زما د نظر نه دي تیر شوي چې هغې داسې لکه یو کس سره دوکه کوي یا څه په فریب باندې یا دغه کوي. څومره چې ساؤتھ کوریا والا یونیورسټیانې دي دا ټولې نیشنل یونیورسټیانې دي، ټولې د حکومت د دغه د لاندې دي، د نظر د لاندې دي، او داسې هیڅ دغه نشته ساؤتھ کوریا سیستم او نظام او تعلیم یې زم چې په دنیا کې یو منل شوی نظام تعلیم دی. که هغې سره رابطه کول غواړي نو هم هغې یونیورسټي کې هم هغې پروفیسر د سره څه سټوډنټان وي نو هغې ته هم میل کولی شي، هغې پروفیسر ته هم میل کولی شي، ایون هغې دغه ته هم میل کولی شي، نو انشاءالله هغې هغه کسان چې کوم دي هغې ته پوره معلومات ورکولی شي.
محمد عمر وای چې د هیواد کې زیاتره یونیورسټیانې سرکاري دي. د دې وظیفې یا سکالرشپ په اړه نوموړی وای
تاسو دې چې دا د سکالرشپ یونیورسټي د طرف نه دی ټیک شو، او پروفیسر زمونږ چې کوم هغه د فیس دی د سیمستر فیس دی هغه یونیورسټي برداشت کوي، او باقي زمونږ چې کوم هغه د میاشتې سکالرشپ مونږ ته راکوي هغه د پروفیسر د اړخ نه دی. هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه وي، هغه پروجیکټ اخلي، هغه پروجیکټ په سر باندې هغې ته فنډ ملاویږي او هغې فنډ کې بیا هغې ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایډمیشن ورکړي او هغې کې هغې هغه سټوډنټانو ته هم سکالرشپ ورکوي.
محمد عمر زیاتوي د پښتنو خویندو لپاره هم په جنوبي کوریا کې د تعلیم موقع ډېره برابر ده، یعنی دوی د خپل روایتو او مذهبي عقیده مطابق د ژوند ترڅنګ اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د دې نه علاوه ټولو بهرني طالب علمانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسټي لخوا هر ډول مالی مرسته رسیږي. په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټې په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي.
دی ولا خدا سری سی دل تزی سیمستر شروع کی مارچ او یو مارچ کی شروع کی گی چې هغه ته وی سپرینګ سیمستر، او بل سیمستر شروع کیږي د ستمبر د میاشتې نه لکه دا اوس ان شاء الله دا بل میاشت شروع کیدو والا ده، دی ته وی دی آتم سیمستر. او دی کې داخلو د پاره به تاسو د مثال په تور باندې که ستمبر د میاشتې د پاره څوک رور یا خور داسې اپلای ورته کول غواړي، نو هغې به یونیورسټي په ویب سایټ باندې د دې خپل یو تاریخ کیږي او هغه تقریبا یو سیمستر پہلے لکه که ستمبر ته اپلای کوي نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغه د پاره اپلای کوي، او کاغه وشي نو هغه نه پس به هغه څومره چې لوازمات ما تاسو ته پہله وړاندې وي چې لکه ایلس بکی او پروفیسر سره خبره او داسې زونه هغه به دا پوره کوي او هغه نه پس به د ستمبر کې کیږي بلکې د دغه میاشتې لپاره کوي د مارچ میاشتې لپاره نو هغه به د جون یا جولای کې هغه ته اپلای کوي.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمه سره تعلق ساتي او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسيټي نه په کیمستري کې پی ایچ ډی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت او داخله پکې په اسانه ملاويږي. هم په دې موضوع د یوې لنډې دمې نه پس نور معلومات هم درکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونې په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات درکو.
د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وایي خپل خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سر ټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وي که څنګه نوموړی په دې حق لوایي
شته سزنو کې وي سزنو کې نه خو نن سبا خو اوس داسې شته چې اکثر کله پرم غوښتو کو نن سبا دی هغه ټایم خو چې کله ما اپلای کول هغه ټایم نه و داسې هغه ټایم صرف تھرو ای میلز باندې بس کنټیکټ وشي او یا ستاسو سی وی وګوري ستاسو ډاکومنټ صرف چیک دی خو نن سبا داسې دی چې دوی طرحه چیک کړي لکه څنګه یورپ او راکي نه هغوی تاسو ته انټرویو لپاره کال کړي تاسو ته فون وکړي نو اوس شته دی خو هغه ټایم داسې نه و داسې چې کله هغه چې کله پروفیسر وغواړي یا چې هغې داسې ډېر کانفیډنټ نه سټوډنټس باندې چې هغه ته مو اخلي نو بیا هغوی ورته کال وکړي چې زه دې سره انټرویو کوم یا اسکایپ باندې یا ټولنیټ باندې یا تو فون باندې به انټرویو.
محمد عادل وای د هیواد کې د داخلي په وخت د یو طالب علم خ نمبر ته دومره اهمیت نه ورکول کیږي لکه څومره چې د هغه پوهه او عملی کار ته ورکول کیږي.
دی گریډ هم ګوري خو گریډ زموږ میټر نه کی چې څومره تاسو او چې کوم فیلډ کې تاسو کار فیلډ کې تاسو زیات کار کړی وي اوس ایکسپیرینس دی نو دا زیات پرفرنس وایي په نسبت د دې چې تاسو گریډ دی خو یا تاسو د پاپر یا تاسو ګولډ میډلیسټ یې دا د دې کې خلک اوس موږ خپل تاسې سوخت ډیر کو کورس ورکمو کو دلته کې دې موږ ته وایي چې کورس ورک څه دومره امپورټنټ نه په دې باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ ته ریسرچ باندې توجه ورکړي کنه چې څومره تاسو خو ریسرچ وشي خو په پر خو اپلیکیشن وشي هم راځه هغه سټوډنټ هم ملي تاسو ډیګري یا دا لیب یا پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړي.
نوموړی وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه ترلاسه کړي بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنې او نور خرص خوراک لپاره د خرچې خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نه وي.
دا مخکې نه ځای کېږي پروفیسر سره دی باندې ټول خبره کیږي دا څنګه درته وی پروفیسر ته بیا ولي کی چې راځه دا څوب تاسو دمر پات من در کومه دې کې وتا خپل ډرمټري او خپل فود ارنج کوي تاسو دا چې پروفیسر تاسو ته پروفیسر هوتا لکه ډرمټري هو سی هغه ور کړی نو هغه ډیر ویر کیسه زیاتې کم کیسه زیاتې خو مینلی دا چې هغه چې کوم د عادت د سایډ شو الډي پروفیسر زو تاسو ته دمر پر من در کوم او ټیوشن فی کوم د یونیورسيټي سایډ نه وي هغه پی به وسه هغه خو بیا خبر نه یاوي.
محمد عادل وای د پروفیسر لړخه یو طالب علم ته د 500 نه تر 1500 ډالرو پورې د میاشتې خرچه ملاويږي یعنی ځنې پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنې کمې خو نو موړې وای چې په خرص خوراک او استوګنه د 1500 ډالرو د میاشتې نه هم کم خرچه راځي.
دا دلته کې په سنگل پرسن چې کم دی اباوت مینچ 500 ډالر پورې هغه ځان کور او کولې شي اسې خرچه او تقریبا 400 یا 500 بول لکه دې خرچه وکاو د منتھلی انف ساري دا به آی کی دې ټرانسپورټ چې کوم اکوموډیشن دا وی هغه کولې شي او فوډ هم لري تاسو کولې شي دا تقریبا کم راځي خو بس خو دا د چې کیږي په گزاره پکې کیږي چې وخت پکې دی.
نوموړی وای د علم په طلب کې یې دا سفر کړي او د هر ډول حالاتو مقابله ته ځان تیار ساتي خو تر دې دمه ورته هیڅ مشکلات مخې ته نه دی راغلي.
دا نه جون پکې خو مزدار تیرې دی شي ډېر خپل ولې ډېر زیات خلک دي ویل چې موږ خوراک چې کوم دی نه خو دل شته دی مسلم یا حلال فوډ سپلای کول ولې پاکستان نه هودي سر شاس دی هغه دی بس هغه سپلای کوي فوډ نو بس هغه نو تاسو خو جون په ډېر خپل تیرېږي دلې چې کمپیر کوو موږ نن سبا حالات کې پاکستان سره نو د بجلی پرابلم نشته نو د شتګردۍ پرابلم نشته نو هغه څه خو نو ډېر پیسفل دی.
محمد عادل خان وایي چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول اسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه ښکته نه دي. نوموړی د دیګو ښار په کینګ پوک نومې یونیورسټۍ کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ڈی اعلی تعلیم ترلاسه کوي. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212211211. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.